سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې تاسو سموکه کلا ساده رادیو ناوړی اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په نن ورځ په نن سه ویش پنځه ویش مترو او د مخام د شپږو د سهار شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وايي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږي ته اړتیا شته. امینه محمد د خبري پرون په نیویارک کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانیستي بحث پر مهال وکړي. اغلی محمد زیاته کړه چې د افغان ښځو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی له حقونو واک او ونډې څخه دفاع وشي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما بهاوس هم خبرې وکړې وویل چې افغان ښځې په خپلو کورونو کې بندیانې دي. طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې بندې کړې او په اکثره موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستې په برید کې لږ تر لږه لس ملیشي ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېره لوړ شي. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د دې برید مسؤلیت منلی دی. پرون د پاکستان پوز ادا کړې وه چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټی ټی پی د یو قومندان او دوه سانمرګو په شمول نه غړي وشالې وه. اوکراینی چارواکو نن ویل چې د اوکراین په دوو سیمو کې د روسیې په بمباریو کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین د ختیځ دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو پر یوه پوسته برید وکړ چې دوه کسان یې وژلي او درېیم کس یې ټپي کړی دی. د دې سیمې والي وادیم فلاکشن وویل چې روسان یو ځل بیا عمدن ملکي تاسیسات یوه پوستخانه او اداري په نښه کړي دي. د خرسون والي الکساندر پروکودین بیا نن په ټلګرام لیکلي دي چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون پاوویشت سیمو کې د روسي ځواکونو د درنې بمباري په ترڅ کې پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. پروکودین زیاته کړه چې روسي پوځیانو زیربناوي او د استوګنې سیمې په نښه کړي دي. د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی چې د هیواد په جنوب کې نن د خبریالانو پر یو مرکز د بمباری په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي. په پیروت کې میشت المادین تلویزیون وویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار تلویزیون چې بیا د حساب یا په سیمه کې د خپل یو کمرمین وسام قسم د وژلو خبر ورکړی. دا تلویزیون د حزب الله ډلې دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمباری مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری نه و ورکړی. او د کرکټ د آسیا کرکټ د ایمرجنګ جام سیالۍ په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام په شپږ نیم بجو پیلېږي. د دې لوبو بله نیمه پایلوبه د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډله ترمنځ وشي. د دغه دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبې ته وځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالۍ کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 28مه د پلازمېنې مقصد په جنوب کې د امارات په لوغړی کې ترسره شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د ماتلو اوریدل شي. نن به را سره وری چې په ملګرو ملتونو کې یو شمېر ښځو د افغانو نجونو په ښځو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له طالبانو یې غوښتلې چې دوی ته اسلامي حقونه ورکړي. خو آیا دا ممکنه ده چې په افغانستان کې له ښځو ټول حقونه واخیستل شي خو په نورو اسلامي هېوادونو کې ورکول کیږي؟
کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي هېوادونه یې پر ضد ودرېدله او په هغې باندې غبرګون وښوده.
ولی طالبان دغه ټول قانون ته غاړه نکړي اندر ته راپور کې وایو. په دې اړه باندې چې له افغانستانه ډېر خلک په تیښتې دي او کډوالۍ ته زړه کوي خلک وایي
هیڅ هم نو نکور کرا غانې ګډېرې وي د برق دینونه ډېر ولو چې هغه د مونږ د وس نه بهر ول.
دا کډوالۍ د نورو دلایلو په اړه به وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. کنر ته به هم مور شو په دې اړه باندې چې د وجرو دود یادا چې دیری دود څومره پاتې دی په دې اړه باندې جو زیات تر څو درو نور مطلب مشته متیا مواره
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستری مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی یو ملګری میګتونه وای په افغانستان کې لا ټولنی او حکومتولۍ د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقوقو په برخه کې ښکارا شاتک وګته کوي د ملګرو ملتونو د سرپنچی مرستیاله مینا محمد د خزو پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی غونډې ته خبرو کې د خزو د حقوقو د خوندیتوب لپاره پرګډو هڅو ټینګار کړي تفصیل حدیث پر دیس نورو
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګری ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتک خي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی غونډې ته په دی اړه وویل
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د خصو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د خصو د خونو په برخه کې کاره شاتکې دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغه وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپل شمنې عملی کړو او د هغوی د خونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو
نوموړي ویل په افغانستان کې د خزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږي ته اړتیا شته د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشر سیما بهوس هم د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې ملیونونه افغان خزو اونجونې په افغانستان کې له لومړنۍ حقونو بې برخې شوی او د زندانیانو په څیر ژوند کوي
موږ د هغو ملیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محرومې شوي دي دوی اړ وستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنیدو سره پر افغان جنو خزو لزدکړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول تازه د بریک سازمان په شپږم سرمشریزه کې هم غوړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو جنو قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقوقو پر ساتنې ټینګار کړی دی د خزو د حقوقو فعال شکریا بارګزی وی پر افغان میرمنو او جنو د طالبانو لوري وزا شوی محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي
زه فکر کوم چې طالبان تر نن پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوی حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دي تر نن نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم په کار ده چې خپل پالیسي او کې بیا کتنه وکړي کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدل او په غی باندې خبرګون وخوده افغانستان یو ازنه اسلامي نظام نه دي نور اسلامي کونه شتاتس کې د شیخول کو افغانستان لپاره وسی
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا سرګندونی کوي چې شاوخوا یو ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی و چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي
په راپور کې مور د لچ ملګرو ملتونو ویلي وو په افغانستان کې لا ټولنې حکومت ولې د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په ګوته کوي طالبانو په افغانستان کې انجونی لستکر راګرځولي او د خزو پر کارې بندیز لګولې دي لدې سربیره خزې نشي کولای پارکونو ته لاړ شي عمومي حمامونو او جیمونو ته همدارنګ د خزینه ورزشکارانو په کار هم بندیز لګول شوی خو دا بندیزونه په داسې حال کې دي چې کشمیر افغان خزینه ورزشکارانه له خلیلیا کوماچو علی څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان خزونجونو ته د ورزش او پسیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي دوی وایي د طالبانو پادری کلن واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې شوی او د وضعیت پر دوی ناوړه اغیز کړی او لروانی پلاوه ځپل شوی ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو سوکوهونکي محمد علي کلی د میرمنې خلیلا کماچو کلی سفر او ورنه د یو شمیر خزینه ورزشکارانو غوښتنې یو شمیر هغه خزینه ورزشکاران چې د طالبانو د حکومت په څیر زیاته درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې دي، له خلیلا کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لری پاتې دي او د وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیت سو د رشتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل،
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې خزی لخصل حقوق او هیلو یې بی برخی دی، او په دست حال کې لپردی هیواد یو میرمن رزی او د همه هیواد کې ورزشی ستیدیوم جوړوي یو عجیب کار دی. خوزه د یو ورزشکار په توګه له میرمن کلی څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د ښځو غوښتنې وړاندې کړي او اولیت ورکړي سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي.
انسان بتونه دوباره به ورزش به تحصیل خود ادامه بده.
د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال او باسکټبال برخې لوبغاړي وحیده نور هم ورته غوښتنه لري.
زما غوښتنه د ښاغلي علي څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنو د پرزش باره کې د امارت اسلامي چارواخو څخه یو غوښتنه وکړي چې دی د برخه کې محدودیتونه لرې کړي، هم دی محدودیتونه ایسته کړي او هم دی هم پراختیا ورکړي د انجنو ورزش لپاره.
د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د پخواني دروندو وزني اتل سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیلا کلی د پنشن مې په ورځ د عقرب د میاشتې په درېیمه کابل ته رسېدلې چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوي چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورټي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته وړاندې نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو، خو اوس یو د افغانستان موضوع راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 1.5 زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله په دې شمېر کې 8% زیاتوالی راغلی چې په ورته وخت کې له پاکستان راستانه شوي یو شمېر افغانان بیا وایي پاکستان کې له ستونزو سره مخ و، خو په افغانستان کې هم وساندی او ژوندې لګړو ننګونو سره مخ دی. تفصیل سنګه کړنورو
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15مې نیټې 1.5 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 400 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو ام در اپول مخی یو 50% افغانان د کور د کرایي او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو، او 40% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني، وایي په یاد هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ و، له همدې امله خپل هیواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګندی ازادي راډیو ته وویل.
زه تا لامل دا هیڅ هم نو نکور کراګانې ګډېرې وي د برق بلونه ډېر ول چې هغه د مونږ د وس نه بهر ول تقریبا شل پنځه وي زره روپۍ د کور کراو برق بل جوړېد نو دا به مونږ څومره پیدا کول چې د برق بل هم ورکو او خپلو وړو او د کور خرچه هم چلوله.
خود رسنه شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم مسند یو ژوند یې لګنوننګونو سره مخ دی. په پاکستان یو بل تازه رسون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګو ولایت کې اوسیږي وای
کله زیاتې دي صحت باس کې بیکاری دا روزګاری دا کې دي چې که دا ته پر کاولای نشو دا سره یو زمينه د کور ځم ته نه برابر کورونا ټول زړه کورونا دي جوړ کورونا نشته تورونو کورونو کې مړول دي خورونه ټول خراب نو د شمی خطره مشکلات بيخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې را په دې خوا نږدې ونیم لکه افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې 4.5 سلنه یا څه باندې 2.5 لکه یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته استونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالې نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې ولکه 16,569 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس هم منځني ختیځ ته ورځو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ له سفر وروسته لندن ته په دې نیت رسیدلی چې د منځني ختیځ شخړه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. انتوني بلینکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مندي. همدا شیبه احمد شیبر سره په سټوډیو کې دا شیبر سپتا ستړي مشي کې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
مننه فریده جانې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړ حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماټیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته. حزب الله ډله واشنگتن د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی او اروپای ټولنه د حزب الله پوځي څنګه په تورلس کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان پر لوی جنوبي برخه واکمنه ده. په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره تر دوه اړخیزې غونډې مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده چیرته چې اسرائیلي ځواکونو په روسي او نوي کې خپل پوځي کمپاین ګړندی کړی دی. انټونی بلینکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی. دا په غزه کې د حماس د مشر یحیا سنوار تر وژلو وروسته سیمې ته د بلینکن لومړی سفر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ته بیترهګری ډلې په توګه پیښنی. بلینکن نن په لندن کې هیله ښکاره کړه چې د سینوار مرګ په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو زمینه مساعده کړي. ښاغلی بلینکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هم غونډې لرلې. اسرائیل تیر میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه یې زیات کړل چې له امله یې 12 لکه خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. انټونی بلینکن وویل چې په لبنان کې د ملکي تلفاتو مخنیوی باید وشي او د لبنان پوځیان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي. اسرائیل وایي چې د لبنان د جګړې څخه یې هدف دا دی چې هغه په لسګونو سره بېځایه شوي اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د توغندیو له امله خپل کورونه پرېښي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
دا کونړ اوسیدونکو وای په خای پاکلو کې مشترک حجرو شتون درلود او په همدې حجرو کې وی د غمخاده پروګرامونه په ګډه تر سره کول او ټول کلیوالو به ملمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو پایل کډواله یو د نفوذ زیاتې دو سره دغه پخوانی یو مهم دود پکې شوی. اوس په ډیرو ځایونو کې هر کور او کورنۍ خپل حجره او دیره لري او همدې کارونو د کورنۍ او کلیوالو ترمنځ واټن هم پیدا کړي. په دې اړه چې دغه دود ولې په پیکه کې دود یې نورې لتونې لسیمې په دې راپور کې ورو
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و د مړی ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کېدل په وینای ک کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
حجره یوازې د پاره نه و چې میلمه پکې کینی او پاتشي او خوري وسکي حجره د ادب زنګو و هر غزوان یو هلک یا کورکشر چې په حجره سره مینه لري پلار نکاح خاص رو کې ناستو د سلم شي د आवाज او د استخان د خوري دو سره آشناو مشران نه دا ورې دو سره آشناو زهین وو تاریخ ور ټولو ادب پکې و داغه تر څنګه د غیرت او د بادره کیسې و پکې کېدلې تر نا وخت به خلک مشغولیت در مشران به اوریدو
هغه راته ویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګری وسایل مساله یعنی جانماز تورا ټوپک د ساسرو د محلي موسیقي علي رازوړندې به
حجرو دیوالونو پورې پالکه یو اجخ اخی تبرګه سامان چې بو د پنځراخي پورې دا په دیوالونو په ځړون چارخانه وو باغې کې وته ماکو پراتو چلم وو سرمنګیا او سپین کټوریا و په نسکور زیات دی ورو کې و مثال دا رباب سے تارم ځړون کبیا په کومه حجره کې نو پلان خان سره سے تار راولې یا ساته مشغول کې سره در رباب راولې د ګل او د سنبر کې سیب سیف الملک او د بدر جمال کې سیب د پن او د غیرت نډه کې خبرې
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو هم به یې ترې خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه هغه وایي په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو مرکو مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللې دي د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنی ډیر څه للاسه ورکړی دی
دا رواجونه اوس ختم شوی دی اکثر ډیر کم ځایونو کې کار کوم کو پاتې او دا زموږ د وطن د فار یو غټ ځان دی او خو دا یو بل د احوال نه خلک خبرېدل مینه محبت به خلک خپل منځ کې کیناستل به یو ځای پاتېدل به د بل پښتنه به کوله اوس ورور څو کوزګار نه دی ولا چې ډیر مجبور نه دی چا بندم څو زر پاسان نه دی
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګی مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دی تللی بلکې د کوز پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې ساتیرۍ جرګو مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول قوانین او حل لارې هم جوړې دي
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوتل د راځي په مشرانو د راځي د اکیډمي وه پکې به چې د نو متالې جوړې دي پکې به چې د روغې جوړې کېدي د شپې به ځوانانو خپل تفریح او سندرې به ویلې خپل زړه به سپکو دې سره بلا فوک جوړ شوی دی
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجري او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډې حجرې له منځه تللې دي خو په ځای هر کور خپله ځانګړې میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ
د دا اروزگان په ولایت کې د چوارو پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. دا جوړو پخولو میله چې په ځایي ژبه ډډه بلل کیږي یوازې د ساتنې فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. ورزو په دې ولایت کې د هغو ځوانانو سره زموږ همکار خبرې کړي دي چې دوی جوار پخوي او دا میله جوړوي. خو دا چې جوار پخول د ورځې په کم وخت کې دوی کې په دې راپور کې جزئیات
بس نو دغه تقریبا شد سی برابر ډیر جواری دی.
دا اورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کرایا ډاډه جوړه کړي او شاوخوا ور باندې راټول دي. د جوارو په خولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کورابولي، د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکی دود هم ګڼل کیږي. په اوسني موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دي رسیدلي او شرایې نیولې دي، یوازې د ځوانانو مجلسونه یې ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د اورزګان ولایت یو ځوان دی په دې اړه وایي:
ولای جوړو ته خو نو د موسم چراس بیا ځم، نو کله چې سره خپل منځ وکړو جماعت اوس دغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بټ مات کړو بیا وروسته جواري مات کړو، نو ملګري دوستان راسره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر دخوا چې مازګر منځونه وسوله د ماښام خواته بیا چې بټ مات کړو بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخته جواري ښه خوند کوي. نور وخت بیا نه کوي، فقط اول وار چې بوټو ته ور واچولې دا جواري تشدد چې وچه کړله وروسته بیا د فرانکار باندې پخیر او بوته ضرورت نه ستو بیا چې جواري چې دوه خور بیا کوي په سټره دغه سخت دغه بیا لټه مو ورته وایي چې دغه چې کله چې جواري مات کړله سپین دي کړله، نو بیا بوته لوي بیا چې دراوي شول بیا پخیر، نو دغه هم ډیر ښه خوند کوي، نو دغه داسنې عکس د شاو چانه دي خور دغه داسنې په کور کې بیا پخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تفریح فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 25 کلن سردار ولی د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میله کوو، بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د مساره خواته وزو د کاریزو خواته د جواري پخوو، یا بس لور پنځه کس سره یو ځای یو سره زو، بس مرز کړنه سره لور پنځه کس سره یو ځای زو. دا جواري خونو خوند د مازګر د خو د ماشام د خواسته دی، بس می مازګر وختي ما پښینو لور سره مازګر ځان ورسو کني بیا ماشام چې مډوري سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري پخو. نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مجر ته وای لاټیان په بخارو کې پخو، هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخو مثال ماشام ور په سبل کو سره دی په خسي لاټیان، نو هغه دا رقم یو زیات میلی چې د جوړو د کوریا د لوري څخه هغه شخوان کې شج په خېږي هغه سم مشکاره وو کې پرغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنۍ کې په کور کې په خېږي کورنۍ زنانې ډیر خوري، او پر دغه باندې بیا موږ د ځوانان د مازګر ما شام سره راټول دغه شخوند وري.
اورزګانی مشران هم د دوت په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپلو نیکګانو د دودونو او رواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کدل منځه وخت او فلال منځونه ورته وکړو، بعد هغه بیا یو بټ سره ټول کو کورا بالا کو بلکا بالا کو بټ جواري پر کښېږ دو، نو بس چې دانه دانه پخېږي کله یو امنی پر جوړې سي مثلا یاداس نه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي اوس دابل سره حمله کوي، هغه وایي زه نسم په خواله زما لاسونه راسوځي، نو بس داسې په طبیعت سره په خوشحالي په خندا سره پخو. یا ملګری دوستانو ډیر کړلی دي، یا دا خو نو په پیسو نه دي، دا دغسې قیمت دی نه قیمت، والا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به، یو دا چې موږ ځای ور سواله خپل مات په شرک جواري په قیمت په خې کو، یا دا پیسې قیمت نه لري، به دغسې ملګرو دوستانو یاران سره لوار سره.
د جوارو په خولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو بړې پورتنځار څه چې دا
هغه په وخت دی واخ
ازادي رادیو.